ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در از یاد تمنانه قدر من اوریدون که تست سلام رنده کوم دیده یو ساعته خبرون اوریدو تا خراغلست. دیده خبرون پدیر برخه که دی ازاده رادیوی مجله اونیز پروگرام خبریگی. د ازادۍ راډیوي مجلې له پروګرام مخکې لنډه خبري برخه لرو. په دې برخه کې به واورئ چې د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح د ولسمشرۍ له کاندید عبدالله نه غواړي چې له وخته مخکې د بریا اعلانونه دې نه کوي. همداراز واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که سوله ونه مني نو پر ضد به یې جګړه دوام وکړي. لهر سمخ که پا مکره خبرونو تا او ده هم ده خبرونو سر لیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د انتخاباتي کمیسیونونو او امنیتي ځواکونو اقدامات ستایلی دي. په پروان کې د انتخاباتو د تښتول شویو کارکونکو او سرونکو برخلیک لهم نه دی معلوم، او ایران وایي چې د درېمګړو هیوادونو له لارې له سعودي عربستان څخه پیغامونه ترلاسه کړي دي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي له امریکایي ستونزو سره سره د افغانستان د امنیتي ځواکونو انتخاباتي کارکونکو او رایه ورکونکو زړورتیا د ستاینې وړ ده. ښاغلي پومپیو تېره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان ادارې باید د شکایتونو د ارزونې او د نتایجو د شفافیت لپاره لازم اقدامات وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګیرینی په یو بیان کې له ټولو کاندیدانو غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي او رسمي نتایجو ته انتظار وباسي. په پروان ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي تر اوسه د خپلو تښتول شویو کارکوونکو او د انتخاباتو د څارونکو په اړه معلومات نه لري. د دې دفتر مشر عبدالقهار وهاب تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د انتخاباتو 8 کارکوونکي او یو شمېر څارونکي د شنبې په ورځ ناوخته د رایې ورکولو له یو مرکز څخه وتښتول. ښاغلي وهاب وویل دی نه پوهیږي چې څو تنه انتخاباتي څارونکي برمته شوي، خو په غوربند کې یو مدني فعال رحمت الله عابد ازادۍ راډیو ته وویل چې په برمته شویو کې د دوو مخکښو کاندیدانو ناظران شامل دي.
8 نفر اینا دقیقا ناظرین انتخاباتی است که از طرف دکتر بشرفنی و دکتر عبدالله عبدالله روان شده بود. اینا را با خود بردن. تا هنوز هم سرنوشتشان دقیق معلوم نیست که با اونا چی معامله شده.
طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. شینواري د پروان ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ده. د خوست په شمال دوه منده، سپیرې، موساخیلو، ځاځي میدان او تڼیو ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي پروګرام په چوکاټ کې د 12 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. د خوست ولی حلیم فدایي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ښوونځیو پر رغونه به 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي.
منګ د 12 خوندزیو او د شپږو نورو هغه ملحقات چې باید خوندزیو کې کوم اړتیا وي دي د بنسټ دبرمو کې خوله چې په دې باندې ټول ټال 2.5 میلیون زیات افغانۍ لګښت راغلی دی.
هغه د فدایي زیاته کړه چې د دې ودانیو د جوړولې چارې به د شپږو میاشتو په موده کې بشپړ شي. د خوست چارواکي وایي د ټولو هغو ښوونځیو لپاره ودانۍ رغول کیږي چې منظمې او اساسي ودانۍ نه لري. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. یوې وسله والې ډلې په سومالیا کې پر هغه پوځي مرکز حمله کړې چې ځانګړي امریکایي ځواکونه د سومالیا کوماندو ځواک ته روزنه پکې ورکوي. امنیتي سرچینو پرون وویل له دې بمی
برید ورسته د سپکو وسلو ډزې هم شوې دي. د مرکز د پلازمینې موګادیشو په 100 کیلومتره کې پروت دی. د برید مسؤلیت له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې منلی. الشباب ادعا کوي چې د مرکز په دروازه کې موټر بم چاودنه کړې او بیا یې وسلوال دننه ننوتي دي. تر اوسه په پیښه کې د سومالیایي او امریکایي پوځیانو د احتمالي تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. ایران وایي د درېمګړو هیوادونو له لارې له سعودي عربستان څخه پیغامونه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ریاض او تهران اړیکې سخت کړکېچن دي. د ایران د ولسمشر ویاند علي ربیعي پرون خبریالانو ته وویل که سعودي عربستان په رښتیا د خپل چلند د بدلولو په لټه کې وي نو ایران یې هرکلی کوي، خو هغه د سعودي چارواکو د پیغام جزئیات روښانه نه کړل. ربیعي وویل د هرمز د سولې د پلان په نوم د تهران په هڅو کې د سعودي عربستان په څیر ګاونډیو سره ګډ کار شامل دی. ریاض تهران تورنوي چې د سپتمبر پر 14مه د سعودي عربستان د تیلو پر 2 چاڼځایونو بریدونه کړي، خو ایران دا تورونه ردوي. او د روسیې ولسمشر ژمنه کړې چې د ګرجستان د بیلې شوې سیمې ابخازیا د بلتون پال حکومت ملاتړ ته به دوام ورکړي. د کرملین د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون دوشنبه د ابخازیا مشر راول خجیمبا ته د تلګرام د استولو په وسیله دا ډاډ ورکړ. خبر پانه د ښاغلي پوتین له قوله زیاتوي چې روسیا به له ابخازیا سره مرستو ته دوام ورکړي څو خپل ملي امنیت خوندي او د ټولنیزو او اقتصادي پرمختګ په برخه کې ستونزې هوارې کړي. ابخازیا په 1990 کلونو کې د روسیې په ملاتړ له ګرجستان څخه خپله خپلواکي اعلان کړه او په 2008 میلادي کال کې د روسیې او ګرجستان ترمنځ له 15 ورځنۍ جګړې وروسته مسکو د ابخازیا خپلواکي په رسمیت وپیژنده. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویبپاڼه وګورئ. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org زموږ د ویبپاڼې پته ده. په څو شیبو کې د آزادۍ رادیو د رادیوي مجلې 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبري برخې ته. د افغانستان د ولسمشر په انتخاباتو کې دولت جوړون کوي ټیم وایي د انتخاباتو د برخلیک په اړه یوازینۍ پریکړه باید انتخاباتي کمیسیونونه وکړي. د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دې ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح پرون دا خبر په کابل کې خبریالانو ته ورکړ. له دې مخکې د انتخاباتو یو بل کاندید عبدالله عبدالله ویلي و چې د میزان د 6مې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم تر ټولو زیاتې رایې اخیستې دي. عبدالله او غنی د تلې د 6مې د انتخاباتو دوه مخکښ کاندیدان دي. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړون کې ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال له خپلو سیالو ډلو وغوښتل چې د قانون او د خلکو د ارادې درناوی وکړي او د بریا په اړه دې له وخته مخکې قضاوت نه کوي. امرالله صالح تیر ماښام د میزان یا تلې پر 8مه په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتو د پایلو په اړه د پریکړې صلاحیت د انتخاباتي کمیسیونونو دی. نوموړي د کوم کاندید نوم ونه خیست او ویل
ما از تمام کاندیدهای محترم دیگه خواهشمند هستم.
له ټولو کاندیدانو غواړم چې د کوڅهي قضاوت دود ختم کړي او پریږدي چې افغانستان د نورو متمدنو هیوادونو په څیر رسمي قضاوت ولري. هغه نهادونه چې د ګټلو او بایللو په اړه د قضاوت مشروع حق لري د انتخاباتو خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیونونه دي.
انتخابات او کمیسیون شکایات انتخاباتي است.
په خپله شغلی سالی تر انتخاباتو یوه ورځ وروسته د امریکا ژغ له تلویزیون سره په خبرو کې ویلي و چې د دولت جوړونکي ټیم له 80 تر 80 سلنه رایې ګټلې دي، خو په پرونیو خبرو کې نوموړي په دې اړه داسې وضاحت ورکړ.
ما بر از اونا گفتم که
دوی ما هغوی ته وویل چې دا زموږ د ټیم دننه معلوماتو پر اساس یو کمپاینی او د دولت جوړونکي ټیم ګمان دی. موږ په هیڅ صورت نه خپل ځان ته اجازه ورکوو چې قضاوت وکړه او نه نورو ته اجازه ورکوو چې انتخاباتي قضاوت کوڅه یې کړي. د امرالله صالح تر دې خبرو څو ساعته د مخه د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله ویلي و چې تر نورو ټاکنیزو ټیمونو یې لوړې رایې اخیستې دي او نوی حکومت به دوی جوړوي. د شغل عدالت تر دې څرګندونو وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې هیڅ کاندید حق نه لري د رایو تر شمېر کېدو د مخه بریالیتوب اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوی د تیرې شنبې د ورځې د ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان یا تلې پر 28مه او وروستۍ پایلې د لړم پر 16مه اعلان سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما همدارس په کابل کې د امریکا سفارت او اروپای ټولنې د افغانستان د انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي چې پایلې دې ورله مخه نه اټکل کوي. د میزان یا تلې د شپږمې نیټې انتخاباتو لپاره 9,600,000 کسانو نومونه ثبت کړي وو، خو د څارونکو ادارو په وینا په ټاکنو کې د خلکو ګډون کم رنګ وو. د 2014 کال په ټاکنو کې شاوخوا 9,000,000 کسانو رایې کارولې وې.
و موریدل چې د دولت جوړونکو ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح د ولسمشر له کاندید عبدالله عبدالله څخه غوښتي دي چې له وخته مخکې د خپلې بریا اعلانونه نه کوي. همدارس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم له کاندیدانو غوښتي دي چې منتظر اوسیږي تر څو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو بریالی اعلانوي. اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرینی هم په یو بیان کې له کاندیدانو غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي. همدارس په کابل کې د امریکا سفارت او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما هم ورته غوښتنه کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیو اونیس پروگرام ازادي راډیو مجله پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور چې هغه هم فریبا ظاهر چمتو کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب طالبانو ته په خطاب کې ویلي دي چې د سولې له پروسې سره دې یو ځای شي، کنه پر وړاندې به یې جګړه دوام وکړي. ښاغلی محب پرون ماښام په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په 4th عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال طالبانو ته دا پیغام ورکړ. طالبان د افغانستان حکومت د امریکا لاسپوڅی ګڼي او تر اوسه یې له افغان چارواکو سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د دغه هیواد تر ولسمشر انتخاباتو دوی ورځې وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب خبرې وکړې. د حمدالله محب خبرې تر ډیره د افغانستان پر سولې او جګړې متمرکزې وې. ښاغلی محب طالبانو او د په وینا د هغو بهرنیو تمویلونکو ته له دې ځایه پیغام واستوه. د وی طالبانو او د هغو بهرنیو تمویلونکو ته د افغانستان د خلکو پیغام دا اوس واوري چې د سولې په پروسې کې زموږ سره یو ځای سي، او یا به موږ جګړې ته دوام ورکوو. هغه څه چې زما همکاري عادل راز تیرونه دلته په ملګرو ملتونو کې وویل، دا هغه جګړه ده چې موږ پکې بریالي کېدای شو. ښاغلی محب زیاته کړه، افغانان د سولې راوستلو په برخه کې پر خپله وړتیا باوري دي، او د سولې په برخه کې بل ګام به د خپلو افغانانو لخوا واخیستل سي. طالبان د افغانستان حکومت امریکا لاسپوڅی بولي او له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې رد کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو په تیرو شاوخوا لس میاشتو کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې 9 خبرې وکړې. بالاخره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اعلان وکړ چې له طالبانو سره په اصول کې یوې موافقې ته رسیدلی دي. خو د سپتمبر پر 15 نیټه د کابل په ششدرک سیمه کې د طالبانو تر برید وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل ټویټر ولیکل چې په کم ډیوید کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د طالبانو له مشرانو سره خبرې لغوه کړې. په هغه برید کې لس ملکي وګړي، یو امریکایي سرتیری او یو رومانیایي عسکر ووژل سو. ولسمشر ټرمپ له طالب مشرانو سره د خبرو تر لغوه کېدو دوه ورځې وروسته د سپتمبر پر 9 خبریالانو ته په وینا کې د طالبانو سره مذاکرات منتفی وبلل او پر دې ډلې د سختو بریدونو خبر ورکړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا هڅې وستایلې. نوموړي تیر ماښام د ملګرو ملتونو په 4th کلنۍ غونډه کې وویل
I would like to thank our international friends and partners
غواړم له خپلو ملګرو او نړیوالو شریکانو لکه امریکا، اروپایي ټولنې، جرمني، ناروې، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، اندونیزیا، ازبکستان او نورو څخه چې د سولې د هڅو ملاتړ کړی مننه وکړم. شغلی محب ویل سوله د ټولو ګډ هدف او ویراچونه د ټولو ګډ دښمن دی. نوموړي د خبرو په پای کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې